السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. پایل د سات په خبرونو کو جاپان له افغانستان سره د 5.4 میلیون ډالرو نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي موسسو له لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کیږي چې نن د دسمبر څلورمه په افغانستان کې د وژل شوي بشر پاله جاپاني تیتسو ناکومارا څلورم تلین دی. ناکومارا د 2019 کال د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د جاپان سفارت ویلي ناکومارا اوس نشته، خو د هغه پروژې د هغه د جاپاني او افغان همکارانو لخوا دوام لري. جاپاني چارواکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې له افغانستان سره د ټولو مرستو اندازه 420 میلیون ډالرو ته رسیږي. چین د هرات له په لسګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده. د چین د پیپلز ډیلی د ورځپاڼې د راپور له مخې له 280 زیاتو زلزله ځپلو کورنیو سره د چین د خیمو مرسته شوې ده. ورځپاڼې په هرات کې طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د مالی او مدیریت د چارو د چارواکي عبدالسلام بارکزي له قوله ویلي چې په زندهجان ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ هرې کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوې او د مرستو دغه لړۍ به دوام ولري. د راپور له مخې چین په دې وروستیو کې پر بشري مرستو بار یو څلوېخ کانټینرونه سیمې ته استولي او د ویش لړۍ له یکشنبې ورځې راهیسې پیل شوې ده. د بارکزي په خبره د جامو په ګډون نور توکي به په زلزله ځپلو سیمو کې په اړو کسانو وویشل شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یوه وسلوال بریده روغ وتلی دي. نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول زبیر شاغا چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشال راډیو ته ویلي د منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یوه میرمن هم چې لاروی و ټپي شوې ده. منظور پښتین په چمن کې د پرلت ګډونوالو ته له وینا وروسته د بلوچستان تربت ښار ته روان و چې بریت پرې وشو. تر اوسه امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او د نننۍ پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې یا چا په غاړه نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبه په غزې تړانګه کې د سخت دریځې حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بېل دې چې د کره مرګ ژوبل شمېر وښي ویلي چې د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د اسرائیل او حماس سخت دریځې ډلې ترمنځ جګړه له ورځني اوربان وروسته چې دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. د دغه اوربند په مهال د حماس لخوا یرغمل شوي 115 تنه چې ډیری اسرائیلیانو او د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېرې اونۍ د اسرائیل لخوا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د دوو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنۍ د ډسمبر په دوهمه راپور ورکړ چې په سوریه کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک دوه غړي چې هلته یې د پوځي سلاحکارانو په توګه دنده ترسره کوله د اسرائیل په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې ایران په غزه کې له روانې جګړې سره هممهاله په سیمه کې د هېواد ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو په درنو ډزو کې لږ تر لږه دوه اوکراینیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د خرسون د والي الکساندر پروکودین په قول ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې تېره ورځ 112 هدفونه ویشتي دي. د نوموړي په خبره په دغو بریدونو کې د استوګنې کورونه، روغتیايي مرکزونه او یو شمېر نورې ودانۍ هم زیانمنې شوي دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 28مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. دغه راز یو شمېر افغان کډوال هم د ایراني چارواکو له ډیرو فشارونو سره ټکوي.
نیه گفتم شاید نشه.
یوه اونی هم نکیگی چیز ما ورور پولیسو پو مترو کی ولی او افغانستان تای ولی گر دیتا ور تر دیری سونسی لرو.
ده پختون جغورن ده غورزنگ پر مشر منظور پختین ده ننانی برید له حال مو خبرو ده هرات زلزله زپلی وای هوا ډیر سړه شوی او نور دوی نشی کولای په خیمو کې ژوند وکړي.
مشکلات ما امینه کې اواز
زموږ ستونزې دادی چې په خیمه کې هوا ډیر سړه ده. نه پوهیږو په دغه سړه هوا کې له هغه ماشومان سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي.
د کندهار اوسیدونکو وایي سره دې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت پیاوړی شوی خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هماغسې لوړې دي.
ډالر چې په هغه اچاو همشان په هغه کمه چې اوس ساتش پیتو ته راغلی دي همشان دغسې ګران دي. غوړي، لوبیا، چای، بره، هر څه.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه کې 15 دقیقې بحث مو هم په هرات کې په شیعهګانو وروستیو بریدونو ته ځانګړی شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او په دوی کې او پر دوی بندیزونه لګولې دي. ایسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې وایي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دغو شپاړس ولایتونو کې ژوند، کار او روزګار وکړي. اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال وایي وروستیو کې هلته ژوند سخت شوی دی. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کوي.
د ایران ملي امنیت شورا شپاړس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندۍ له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبره هم ورکړې خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړې دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویه، بویراحمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او رستر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړی راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیسه په ټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندېښمنون کیدای. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسان اسپان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نخو دوه پښات ازادي رادیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
هم یې گفتم شاید نشه.
یو اونۍ هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونی او افغانستان ته ویل کیږي. دې ته ورته ډیر ستونزې
لري.
د یادونه ده چې مخکې د ایران د کورنۍ چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت وغوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال میشتي چې له نیمایي زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
و مریدل چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واوریدل چې د ایران یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله ایراني رسنیو ویلي چې په 14 ولایتونو کې افغانان له دې وروسته له اوسېدو او له کار کولو منع کړی شوي. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوئ؟
السلام علیکم. تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته په ټوله کې خو دا د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې ده، او بیا په ځانګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده، او یعنی د لنډې مودې نه دي، اکثره له ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانون په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه زه فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دی هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي، چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کیږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې، چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي، او تر څو چې موشي کولای دا هغې نورو چټکو پروګرامونو مخنیوی وشي.
بله سادات صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په وروستیو کې یو لوړپوړی پلاوی هم ایران ته تللی و، او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او د غراز ځینو نورو په اړه خبرې کړې وې، او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره وروسته څرګندونو کې چې دوی وویل. په د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې، یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري، په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوطې نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې، بس له یوې خوا چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای که چېرته دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه وای اضافه شوی. او له بل خوانه هغه کوم ادعاوې چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د ده سره په ټکر کې دي. یعنی دوی خپل هغه اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د عمد انساني قوانینو سره په ټکر کې او عمد اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی. نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په ده چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به پخو یو ورځ چیر ودرېږي. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا د داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت جمی کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
لکه څنګه چې تاسو هم پخپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه څه ده، بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوي چې د دواړو ګاونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کومه همغږي وي چې دغه څه ورته اقدامات کوي، فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنن خواندا سرکاري لکه چې په هم زمانه وخت کې، یعنی کله چې پاکستان او هغه یو مقت صدر اعظم دا چې تاسو میسي چې هغه خپل د اجرایي صلاحیتونه اصلا صلاحیت نه لري، لکن دا څه باید سره ووایي چې د کیو د دوی ترمنځ یا منطقوي استمیز یو توافق شوی ده، او دا د ته ورختا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي، سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هیوادونه ترلاسه کړي. او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي، سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې دا پروژې په یو خنډ را پیدا شي. په هر ډول کې ډېر کوشش وکړو چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلی ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي، خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي. او دوی ته هم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا پویره کېږي هم نه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو سید ذاکر شاه سادات چې پر افغان کډوالو په ایران کې د ایراني چارواکو د ورستیو فشارونو په باب خپل نظر سره شریکو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ مخکب خبرونه کوم واوریدل د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین نن له یو وسلوال بریده روغ و د نوموړي د موټر پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډزې شوې دي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټور داود خټک دلته په استودیو کې راسره دی. خټک صاحب، د دې برید جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ چې کله وشو او په څه ډول؟
بالکل نوري صاحب، دا نن قریبا د غرمې په وخت باندې، د پاکستان افغانستان په وخت، د غرمې په وخت منظور پښتین تللی او چمن شار ته، چې دا د افغانستان پاکستان په بلوچستان یا د کندهار سره چې کومه پوله ده د دواړو ترمنځ، هلته تللی او په هغه شار کې یو پرلت روان دی. ځایي خلکو چې دی وته هلته په ځایي ژبه کې لغړیان وایي، دا هغه خلک دي چې دی د پولې یو خوا بل خواته خپل سامانونه وړي راوړي. نو هغه پرلت تقریبا نن فکر کوم چې 15 یا 24 ورځ د هغه پرلت روان دی. نو دی هلته ورغلی او هغه پرلت نن وینا وکړه او له دې وروستو دی بیا روانو تربت تلو. تربت بیا د بلوچستان یو بل شار دی چې په هغې کې بیا د بلوڅانو یو پرلت روان دی. نو دی په پام کې نیولی وه چې دی به بیا تربت شار ته ځي، خو همدغه چمن شار کې په دې باندې یو پریس کلب دی چمن شار، او هغې باندې هلته کې نږدې هغې سره ډزې شوي دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتی چارواکو کې دا ډزې چا کړي دي یا چا نه دي کړي.
مستقیم د دې سپرلی موټر په نښه شوی ده په ډزو کې.
د سپرلی موټر باندې یو څو مرمې لګېدلې دي. د چې کوم د سره چې کوم یو بل ملګری دی، زبیر آغا نوم دی، د بلوچستان کې د پی ټی ایم یو مشر دی، هغه مونږ ته په یو غږیز پیغام کې دا وویل چې منظور په موټر باندې 3-4-5 مرمې لګېدلې دي.
څه ویل کېږي چې دا ډزې به چا کړي وي؟ د چا لخوا به دا حمله شوې وي؟
ابتدایي توګه باندې خو همدغه سړي دا زبیر د مونږ ته دا وویل چې داسې شوي دي چې دا دغه ځای باندې امنیتي چارواکي ولاړو چې په هغې کې لیویز والا هم وو، په هغې کې پولیس والا هم وو او ایف سیم وو. نو اوس ډزې خو دی وایي د ده په وینا چې دا هم د دی د خوا شوي دي، یعنی امنیتي چارواکو لخوا. خو دا معلومه نه ده چې په امنیتي چارواکو کې بیا دا چا کړي دي، چې ایف سی کړي دي، لیویز کړي دي یا پولیسو کړي دي.
تغیر نننې پیښه ته په پام سره، آیا داسې کوم ورته پیښه سره مخکې هم منظور پښتین مخامخ شوی وو؟
داسې یو پیښه یو وخت شوی و، پی ټی ایم به ټول یوازې منظور پښتین باندې، چې پی ټی ایم باندې خړ کمر کومه واقعیا چې وه، په هغې کې ډزې شوي وې، پوج لخوا او په هغې کې ډېر کسان وژل شوي وو. هغه وخت کې محسن داوړم وو او علي وزیر هم په هغه ځای کې وو، او بیا هغې نه پس علي وزیر ونیول شو، محسن داوړم څه وخت پورې پټو. غالبا منظور پښتین په هغه وخت کې نه وو هغه ځای کې، خو پی ټی ایم په کسانو باندې ډزې شوي، هغې کې ډېر زیات کسان، یعنی 15 داسې ماته کره شمېر نه ده معلومه، خو څو کسان په هغې کې وژل شوي او زخمیان شوي وو په کې.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټکو چې په بلوچستان په چمن سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتین د وسلوال برید له نورو جزئیاتو خبرولو. منظور پښتین له دغه بریده روغ وتلی، خو په دغه برید کې د هغه یو ملګری یو همکاري البته چې په لاره کې ورسره وو ټپي شوی، او دغه راځي ولاروي میرمن هم ټپي شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه په غزه ترنګ کې له حماس سخت دریځ ډلې سره په جګړه بوخت دي. لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو په کلابندې شوې غزه کې خپل پلان شوي ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله پیژني، له ورځني اوربند وروسته جګړو بیرته زور اخیستی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایلی پوځیانو او حماس سخدري زډاله ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی، بریدون وروسته له هغه بیا پایل شول چې د دوی ترمنځ ورزنای لنمحاله اوربند جمی پوراس پایته ورسید. د دغه اوربان پر مهال د حماس لخوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرائیلیان وو له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رويټرز خبري اجنس لیکلي داسې ښکاری چې اسرائیلی پوځیانو د غزې تړانګي په کلا بند شوی او د کډوالو په ګڼمیشتي جنوبي سیمه کې پلان شوی ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. دغه تاریخوالې داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرائیلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرائیلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رويټرز ته ویلي اسرائیلي ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لوی لاره بنده کړې او د غزې تړانګې په درې برخو ویشلې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمې تخلیه کړي. اسرائیلي پوځ ویلي د غزې ملکیانو ته امن سیمې مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي، خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله د غلارښوونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزه کې له اوربند وروسته بریدونو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږو یو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرائیلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15.5 زرو اوښتی. حماس سخدري زدلې نږدې 2 میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په بریټ سره 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. له همغه مهال تر اوسه پر غزې د اسرائیلو غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې له ورځنی اوربان پراته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. مخکې خبر کې مو اوریدل چې چین هم د هرات له په لزګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده، خو بلخوا په هرات کې زلزله ځپلي وایي هوا ډیره سړه شوې او دوی نور نشي کولی چې په خیمو کې ژوند وکړي. ډیر زلزله ځپلي هم تر اوسه سرپناه نه لري او په موقتو خیمو او نورو ځایونو کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په هرات ولایت کې له لومړي مرګونی زلزلې نږدې 2 میاشتې تیریږي، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. دوی ډېری هغه کسان دي چې کورونه یې د هرات په وروستیو زلزلو کې وران شوي او د اوسېدو نه دي. د دوی په وینا سړې هوا سره اسانتیاوې نشته، نو له ماشومانو سره ورته په خیمو کې اوسېدل ګران دي. زلزله ځپلي صدیقه وایي
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده، نه پوهیږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي. نه پخلنځای شته، نه حمام او نه هم استوګنځای، او نه داسې امکانات شته چې له دغې سړې هوا سره ګزاره وکړو.
له زلزلې زیانمن شوی د زندهجان ولسوالۍ د کشکک کلي اوسیدونکی عبدالباقي وایي د دوی لپاره د کورونو د جوړولو چارې ډېرې په ځیر روانې دي. د هرات په وروستۍ زلزله کې د نوموړي د کورنۍ درې غړي مړه شوي، وایي نور هم په سخت حالت کې دي. نوموړي چې لا هم په خیمه کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې وعده راکړه چې کور جوړوو. موږ 120 کورنۍ یو، له 120 کورنو څخه سل یې د خافي شرکت اخیستي چې تر اوسه یې هیڅ کار نه ده شوی. احتمال لري چې تر نوروز پورې شل کورونه جوړ شي. کارونه یې ډېر ورو پر مخ ځي.
عبدالباقي د مرستو د رسولو په بهیر هم نیوکه کوي او ادا کوي چې د زلزله ځپلو لپاره د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو مرستې کمی شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره تایید کړه چې یو شمېر زلزله ځپلي اوس هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او لومړنیو توکو په ځانګړي ډول خوراکي توکو او اوبو ته د دوی لاسرسی محدود دی. موږ په هرات ولایت کې د طالبانو له ځایي چارواکو څخه د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو او سړې هوا نه د خوندیتوب په موخه د موقتي ځایونو د برابرولو په اړه وپوښتل، خو په دې ولایت کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس او د اطلاعات او کلتور رئیس او زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو کمیسیون ویان احمد الله متقی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو زلزله ځپلو ته د سوداګرو د کور جوړونې کمیټې افتخاري غړي ولی شاه بهره ازادي راډیو ته وویل
شارک های مختلفه کې به همت خود تاجران و مردمان خیر در رسولی
د بیلابیلو خرګوټ کورونه چې سوداګرو او خیر رسونکو خلکو په ګلران زندجان روبات څنګه او غوریان ولسوالیو کې پرخړه خستي په چټکی روان دی او ډیر ښه پرمخ ځي د دې کورونو کلی بل ژمی څخه مخ کې اړمنو خلکو ته ورکړل شي خوس محل دوی په خیمو کې ژوند کوي او یو شمیر خوراکي توکي د دولت موسسو او خلکو لخوا دوی ته ویشل کیږي
مقدار طریق موسسات و خود دولت و مردم توزیع میشه برای نو
دروختی نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم ویل شوی چې پر روان شمی کې بعد د زلزله ځپلو روغتي وضعیت په ځنګړې ډول د ماشومان او خزو او هغو کسانو چې له مخکې ناروغ و له خطر سره مخ وي د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د نومبر په میاشت کې 2901 زلزله ځپلي په شدیدو تنفسي ناروغیو او 314 نور بیا په شدید اوبلن نس ناستي اخته شوي دي د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د زلزلې له قربانیانو څخه عیسی ګل په خیمه کې د ژوند او ورپېښو ناروغیو په اړه داسې وایي
یو یو چروغ شي د دې سړی حواله عمل بل یې ناروغ شي یو خار ته وړه سینه بغل شوه کلینیک کې دوا ورکړه خنه شو بیا ورور خار ته یوړو هلته یو ویل سینه بغل شوه زموږ د ماشومان د ناروغي د سړی حواله عمل دي
روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په هرات ولایت کې د اکتوبر 2 نیټې د زلزلې او له هغې وروسته ټاکنونو له امله په 302 دی کلیو کې شاوخوا 250,000 کسان چې 60% ماشومان دي په مستقیم ډول اغیزمن شوي او بشري مرستو ته اړتیا لري
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه راټیټه شوې او باید د توکو بیه هم راټیټ شي. خلک په داسې حال کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر بیه د پخوا په پرتله ډېر راټیټه شوې ده. په عین حال کې د کندهار ښاروالۍ وایي د سوداګرو او حکومتي مسؤلینو په ګډون یو کمیسیون د نرخونو د ټاکلو لپاره مکلف شوی دی. نو تفصیل په دې راپور کې
کندهار کې د خوراکي توکو د نرخونه په هغه بې دي چې یو ډالر د 80 افغانۍ په بدل کې تبادله کړي، خو اوس چې یو ډالر تر 60 افغانۍ راټیټ شوی خوراکي توکي په هغه بې دي. خلک وایي د ډالرو لړبړېدو سره د خوراکي توکو او تیلو بې تل لوړیږي، خو اوس چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیه بخې ډیر راټیټه سوي خو خوراکي توکي په پخوانی بیه دي. دوی زیاتوي چې د خلکو اقتصاد ټیټ دي او باید د طالبان حکومت د توکو بیه کنټرول کړي.
مانه قدرت لار ډالر چې پغه اچاو اوم شان پغه کما چې وساتش په تو تر غل دي، اوم شان دغه سی ګرانجی غوړی لوبیا چای برا ارڅ چې کم خوراکي توکي دي چار شته مشت ضرورت یغه شی پرغه زړه نرخ بدارد ډالر که څه سوي دي مګر شی پغه قیامت دي.
نمی حمید امیدی خوراکی تو کلا تروس پراغه بایج کلا چې ډالر هم شته سوي دي. کلا چې ډالر 2 غونی 3 غونی پورته سي خوراکی تو کې مخه جسمند کې متنې به ساري لورس او کلا چې اوس ته شپږ چا څه خش پش پټو یا توش پټو وش پټو ترغلی یم خوراکی تو کې پاغه بایج.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان سفی الله عاصم وایي د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي او د بازار د کنټرول په موخه یې له سوداګرو سره په همغږي یو کمیټه جوړه کړې تر څو د توکو د بیو لیست چمتو کړي.
کندهار ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په موخه له تجارانو سره مجلس ترسره کړي تر څو د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په دغه مجلس کې پریکړه پر دې وسول چې د نرخونو په کنټرول کې به د امکان تر حده پورې تغییر راځي او هم به د کندهار د ولایت مقام، کندهار ښاروالۍ او اوتاک تجارت په ګډه هماهنګي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو لپاره یو ګډه نرخنامه ترتیب شي.
په عین وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې لوړېدل موقتی بولي او وایي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ثبات په دایمي نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه عصمت الله ترین وایي د طالبانو حکومت باید وخت پر وخت د توکو د بیې کنټرول ترسره کړي تر څو په دې بد اقتصادي حالت کې د خلکو ستونزې راکمې شي.
د افغانستان څخه د خارجي اسعارو او هم د افغانۍ
پر کاچاک باندې چې بل نورو هیوادونو ته کاچاکیږي بندیز، او په هیواد کې د پیسو سرکولیشن یا د پیسو هغه د دې دوران او یا هم د دې ګرځیدل چرخاف چې دی هغه په سم ډول سره ترسره کېدل، دا هغه لاملونه دي چې د افغانۍ ارزښت یې د خارجي اسعارو په مقابل کې لوړ کړی دی.
د افغانۍ په مقابل کې د ډالر د بیې په راټیټېدو سره د پیټرولو په بیې کې کوم بدلون نه دی راغلی، او اوس د کندهار په بازارونو کې یو لیټر پیټرول په یو شپږ